Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه دغه خبری پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزای خراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وای د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ په قطر کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث نه کیږي. نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د افغانستان په اړه دوحه کې جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو اړوند هر ډول خبري ورته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وحید دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبې پورس په ټویټ کې لیکلي، هغه ټولې ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هره بله ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپله مذهبي عقیده نشي عملي کولی. دا په داسال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړوند د نوموړې څرګندونې له توندو غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. د پاکستان په سواد دره کې په ټرافیکي پیښه کې څلور شل کسان ژوبل شوي دي. د ژغورنی او مرستندوی چارو اداره او پولیس وایي چې دغه پیښه د دوو موټرو په ټکر کې چې یو یې فلاینګ کوچ مسافرلوونکی موټر او بلې سوزوکي وړوکی مسافرلوونکی موټر رامنځته شوې ده. د ژغورنی ادارې ویلي دي پیښه د اپریل په درویشتمه ماسپښین مال د سوات په فتح پوره سیمه کې شوې ده او پکې د ژوبلو کسانو له ډلې لږ تر لږه د لورو کسانو روغتیایي حالت خراب ده. د پولیسو په وینا په دواړو گاډو کې سپاره کسان د اختر په مناسبت په چکر وتلي وو. پولیس زیاتوي له لومړنیو پلټنو ښکاري چې ټکر د فلاینګ کوچ د تیز رفتارۍ له کبله شوی دی. ریسکیو یولس دوه ویشت وایي ژوبل کسان د خوازخیلې مدین او سیدو شریف روغتونو ته لیږل شوي دي. او د معلولینو د لامبو په نړیوالو سیالیو کې چې د امریکا په مینیسوتا ایالت کې ترسره شوی دی، د افغانستان یو لوبغاړی چې د همګړۍ د امریکا په ګټه باندې لوبیږي عباس کریمی په 50 متره کرال یا شاتګ لامبو کې د نقرې مډال ګټلی دی. کریمی پرون هم د 50 متره پروانې یا شاپرک لامبو په برخه کې د سرو زرو مډال وګاټه، خو په آزادو 50 مترو سیالیو کې کوم مډال ترلاسه نه کړ. د امریکا په مینیسوتا ایالت کې د دیارلس هیوادونو په کوربتوب یو سل یو څلوېښت معلو لامبوزونو سره لوبې وکړې چې د امریکا له ادرسه هم عباس کریمی پکې ولوبېده او دغه هیواد ته دوه مډالونه وګټل. خبرونه مولا ازادي راډیو وردل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د دوحې د راتلونکي غونډې په ارتباط باندې څه ویلي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونشي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش مرستیاله امینه محمد وایي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. په پښتو ادبیاتو کې د اختر د ځای ځایګي په اړه هم تاسو ته یو ځانګړی ریپورت لرو.
خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار راته ښکاره کړي د لیلا.
نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دغه خبری ټولګه ته مو بیا هم خره غلاست ویم. اختر مو هم مبارک شه. را به شو اولی موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونشي. نصیر احمد فائق تیر شپه ازادي رادیو ته را لیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. ویل شوی د می پر لمړی او دویمه نیټه به د دی غونډه مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش کوي. په دې اړه پام وکړئ د امید ظهیر مال ریپورت ته.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیر شپه ازادي رادیو ته را لګلی پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. د اپریل 14مه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې وی غونډه ته خبرو کې ویلی وو دا سازمان پر راتلونکو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه دی وی نړیواله غونډه د جوړولو تکل لري چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو به هم پکې خبري وشي. د هغې دې څرګندونو پراخ خبرګونونه راپورته کړل تر دې چې د ملګرو ملتونو وایان سټیفان دوجاریک د اپریل په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل د حکومتونو رسمیت پیژندنې موضوع د دې سازمان د غړو هیوادونو په لاس کې ده. هغه د امینه محمد د خبرو په اړه وضاحت ورکړه او ویل د هغې موخه دا وه چې په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د بشري مرستو د رسونې لپاره د نړیوالې ټولنې همغږي مهمه ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. د دې وزارت یو ویان ویدان پټیل د اپریل په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل دوحه کې د ملګرو ملتونو په راتلونکي کانفرانس کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه هر ډول خبرې اترې ورته د منلو وړ نه دي.
د دې غونډې موخه هیڅ کله د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه دی او په دې غونډه کې هر ډول بحث چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه وي موږ ته هیڅ کله هم د منلو نه دی.
په پام کې د میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه د انټونیو ګوتریش په کوربتو وشي. په دې غونډه کې بعد د تړلو دروازو تر شا ګډون کوونکي هیوادونه د خپلو ګډو موخو پر بنسټ د افغانستان د وضعیت د یو باثباته حل په اړه خبرې وکړي. طالبانو لانه دروخانه کړي چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه، او تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان هم نه دی ویلي چې آیا طالبانو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورلېګلې که څنګه. واکتر طالبانو له رسیدو وروسته دوی په ځلونو له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتي چې د دوی اوسنی رژیم په رسمیت وپیژني، خو دا غوښتنه یې تر اوسه هیڅ هیواد او تر خوای ملګرو ملتونو نه ده منلې. د طالبانو اوسنی حکومت که څه هم په سیمه کې یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته غوښتست اوس هم ورزو د ملګرو ملتونو د مرستیال امینی محمد ریپورت. اغلی امینی محمد تازه په سرګندون کې ویلي چې دغه سازمان پیوستون نه خوځیدون کيده او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبې پر ورځ پیو ټویټ کې ویلي هغه ټول ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ ل خپل ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا په داسال کې د څوره زی مخې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړه وند د نوموړي څرګندونې له توند غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. نور جزئیات د نرګس مومند حسن زی په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش مرستیال امینه محمد وایي دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین لپاره په ګډه کار کوي. امینه محمد شمې پر اس په ټویټ کې لیکلي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی. اغلی محمد دا هم ویلي چې دغه ټولې ښځې او نجونې زما په زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا څرګندونې په دوحه کې په جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو د لومړنیو شرایطو د بحث په اړه د نوموړي د سرګندونو په دوام ده چې له توندو نیوکو سره مخ شوي ده. خو د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق بیا په دوحه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع رد کړې ده. نوموړي د پنځم په ورځ په یو خبري غونډه کې د خبريالانو ته وویل هغه غونډه چې د می میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه په دوحه کې جوړیږي په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د یو اجماع په جوړېدو تمرکز کوي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان د امینه محمد شنبې د ورځې څرګندونې ته په اشاره سره وایي له عملي ګامونو پرته افغانو ښځو لفظي ملاتړ بسنه نه کوي. مدني فعاله مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
دا چې لومړی د یوې تروریستي ډلې سره همغږي کیږي او ورسره درېږي او په وینا د هغوی د رسمیت پیژندلو لپاره واړه ګامونه اخلي او بیا خجالته کیږي، بیا د تل په شان وایاست چې موږ د افغانستان له ښځو سره یو. پرته له دې چې کوم کوچنی ګام هم پورته کړی موږ نسو کولای چې چوپ پاته سو او منتظر سو چې امینه محمد څه وخت بخښنه غواړي.
په دې اړه نور خبرګونونه هم شته. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لخوا لغوه شوی او اوس په بهر کې فعالیت کوي، د ښځو د حقوقو یو شمېر نور فعالان او سیاسون هم د امینه محمد وروستۍ څرګندونې غندلې دي. دغه نیوکو په لړ کې د بدلون لپاره د افغان ښځو ائتلاف د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ته یو پرانیستی لیک استولې او له دوی غوښتي چې د افغان ښځو هڅې د دوی د حقوقو د ټینګښت لپاره نه ناکامۍ سره مخ نه کړي. له دغو خبرګونونو وروسته درې ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل د امینه محمد موخه له دې څرګندونو دا ده چې په افغانستان کې بشري مرستې د رسولو لپاره له طالب چارواکو سره د نړیوالو ټولنې همغږي مهمه ده. وروسته له دې چې طالبانو د اپریل په څلورمه په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، ملګرو ملتونو وویل دوی په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام په اړه بیا کتنه کوي او دا کار به د مې میاشتې تر پنځمه نیټې ترسره شي. خو د طالبانو حکومت د ښځو پر کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده او ټینګار کوي چې دا موضوع باید د بشري مرستو د دوام له موضوع سره تړاو ونه لري.
سلامونه اختر مبارک شه، روزی تعتونه او عبادتونه مقبول شه. خپل ټولو مینوالو هیوادوالو خپلوانانو دوستانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او دعا کوم چې له هر نوع الهي آفات څخه تاسو ټول په امان کې اوسي او له خپلو درنو کورنیو سره ښه شپې ولرئ.
درنو لیدونکو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس به ورشو د اختر او پښتو په اړه یو ځانګړی ریپورت ته. په پښتو ادبیاتو کې د اختر ځای ځایګی چیرته دی؟ شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي چې اختر د مینې او د خوښیو د شیبو سمبول دی. په دې اړه باندې نرګس مومند حسنزی یو ریپورت جوړ کړی چې د ښاغلي لیوال په غږ باندې پیلیږي.
رحمان بابا فرمایي، په پیری کې د ځوانۍ چارې نخایي، ته په یو ورځ د عاشورې به څه اختر کړې. خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار را تخکاره کړي د لیلا.
لیکوال، شاعر او څیړنوال عبدالغفور لیوال و. ښاغلی لیوال اختر د خوښۍ د شیبو سمبول ګڼي، وایي چې په همدې تشبیه سره په پښتو ادبیاتو کې په پراخه کچه ذکر شوی دی.
اختر په پښتو ادبیاتو کې د خوښۍ د شیبو سمبول دی. د ژوند ټولې خوښۍ چې په یو ځای سره راټولې شي، په تیره بیا د معشوقې وصال، دا شیبې له اختر سره تشبیه شوي دي. اختر د خوښیو نښه ده. په کلاسیکو، مدونو، معاصرو او فولکلوریک شفاهي ادبیاتو کې اختر د همداسې خوښیو د شیبو د سمبول په توګه په پراخه توګه ذکر شوی دی.
د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی د پښتو څانګې پوهنای استاد پوهنمل محبوب شاه محبوب وای، اختر د پښتو شفاهي ادبیاتو یو له مهمو توکو څخه دی چې ډیره یادونه پکې شوې ده. د ښاغلي محبوب په خبره دا یادونه په سروکو، کاکړۍ، غاړو، نارو او د شفاهي ادبیاتو نورو چوکاټونو کې هم موجوده ده، خو په ځانګړي ډول په پښتو لنډیو کې ډیره ده.
په ځانګړي ډول په لنډیو کې د اختر یادونه بیخي زیاته شوې. مثلا ویل شوی دی چې لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډیر خوشحاله شمه، یا د تورته مثلا جانان لوی اختر کې راشه، ما په واړه اختر کې ډیر ژړلې دي.
ښاغلی محبوب وايي په لکونه داسې لنډۍ شته چې د اختر یادونه پکې شوې ده. نوموړی هم د ښاغلی لیوال د خبرې په تایید سره وایي چې په دغه لنډیو کې اختر د خوشحالۍ او د یو ځای کېدو په نوم هم یاد شوی دی. د یادونه دی چې یو شمېر اختریز شعرونه او لنډۍ د بیلابیلو سندرغاړو لخوا له موسیقۍ سره هم ویل شوي دي چې د اختر په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې ډیر اوریدونکي لري.
په همدې پلمه باندې نن د کتاب نړیواله ورځ ده. د اپریل درویشتم هر کال د کتاب د نړیوال ورځې په توګه باندې لمانځل کیږي په نړۍ کې. په افغانستان کې هم شاعرانو او لیکوالانو په تیرو کلونو کې د دې ورځې په درنښت باندې غونډې سره کړې دي.
همدا شیبه د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو پخوانی استاد او شاعر او لیکوال چې اوس په واشنگتن کې دی دوی را سره میلمه دي. د کتاب د نړیوال ورځې په ارتباط به له دوی سره خبرې وکړو. ښاغلی محبوب شاه محبوب، ستړي مشه پروګرام ته ښه راغلی. اختر مو مبارک شه. د کتاب د نړیوال ورځې په مناسبت کراته ووایي چې دامګړی په پښتو کې خصوصا په دغسې اوسنیو حالاتو کې د کتاب په اړه باندې کراته ووایي خپل نظر.
سلامونه او ښې چارې ستانګزی صاحب، تاسو سلام او ستاسې د رسنۍ له طریقه ټولو درنو اوریدونکو او لیدونکو ته هم د کوچني اختر مبارکي او هم د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي درته وایم. له بده مرغه موږ په داسې حالت کې قرار لرو چې له کتاب سره دوستي، له لوست سره دوستي، او یا هم د لوستنې له فرهنګ سره مو دوستي یو څه کمرنګه شوې ده. که څه هم یو اړخ په د افغانستان اوسنی وضعیت، ستونزې، مشکلات، غربت او کاملا یو داسې بدلون چې هیچا یې تمه نه کوله. دویم اړخ بیا د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ دی چې له بده مرغه دغه پرمختګ نه یوازې دا چې په افغانستان کې یا په ځانګړي ډول په پښتو ژبه خپل منفي اغیز او مثبت اغیز هم ښیندلې، بلکې په ټوله نړۍ کې یو څه د کتاب د لوست مینوال کم شوي دي. ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی، ټول خلک انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري، او دغه ټکنالوژۍ دغه اسانی رامنځته کړې ده چې اوس زموږ ګڼ دوستان ځوانان د کتاب له لوستنې سره بی علاقې شوي دي. مثلا که تاسو وګورئ په دې وروستیو کې د مثلا چټ جی پی ټي یا د تور ته ځین نور داسې سافټویرونه رامنځته شوي چې موږ وغواړو چې یو موضوع پیدا کړو، اړتیا به نه وي چې لس دولس کتابونه ورپسې مطالعه کړو، بس په مغه کې سرچ کړو، ډېر په اسانۍ موږ ته پیدا کیږي. نو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د کتاب د لوست مینوال کم شوي. همدارنګه په افغانستان کې خو غربت، روان سیاسي وضعیت، کړکېچ، د پوهنتونونو بندښت او دې ته ورته سلګونه او لسګونه نور دلایل دي چې د کتاب د لوست مینوالي له بده مرغه کم کړي دي.
مننه محبوب صاحب. زه غواړم دا مو پوښتم چې ستاسو یادونه وکړه چې د ټکنالوژي په پرمختګ سره په افغانستان کې خو به انټرنیټ او ټکنالوژي ته دومره لاسرسی هم نه وي، یعنی هغه ټریډیشنل کتاب لوستل شته. د هغه فرهنګ د دود لپاره دغه تیرو کلونو کې څومره هڅې وشولې، او فکر کوي چې اوس دغه هڅې کومې خواته روانې دي، یعنی په ځای پاتې دي که تتي شوي دي د نورو ګڼو برخو په څیر باندې؟
ګوري که وروستیو شلو کلونو ته وګورو، او دغه شل کلونه د افغانستان وروستیو سلو کلونو سره پرتله کړو، هغه پرمختګ او هغه بدلون چې د کتاب لوستنې د فرهنګ په برخه کې رامنځته شوی په تیرو شلو کلونو کې، یعنی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې کاملا په تیرو سلو کلونو کې بې ساري او کم ساري دي. ځکه په دغه تیرو شلو کلونو کې چې د جمهوریت دوره، او په دغه دوره کې موږ تاسې که یوازې د پښتو ژبې د کتابونو شمیر ته وګورو نو په زرګونه عنوانه د پښتو ژبې کتابونه چاپ شوي دي، په لسګونه خپرندوی ټولنې جوړې شوي دي، کتابتونونه جوړ شوي دي، او په لویه کې د کتابونو او د کتاب سره د علاقې موضوع ته په شعوري او غیر شعوري ډول کار شوی. مثلا که زه تاسو ته یو مثال درکم، په 2018 کال کې موږ له بده مرغه په ننګرهار کې یو کتابتون لاره ولې کتابونه نه لرل، دغه یو لویه بدمرغي وه. فقط یو ډانچه او یو جوړښتونو کتابونه نو موږ اس یو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین ورته پیل کړ چې څو کتابونه راوړي. اما غو د خلکو اړیکه او دوستی او علاقه له کتاب لوستنې سره دومره زیاته و چې یوازې په شلو ورځو کې 8000 عنوانه کتابونه راټول شول. اما کتابتون اوس فعال دی. په هغه وخت کې هم ما به چې لګڼو دوستانو احوال اخیسته نو خلک به راتلل کتاب به یې لوسته. دویمه مسله د ټکنالوژۍ او د کتاب د دودیز کتاب لوستنې مسله ده. ګوري هغه دوستان ملګری چې مثلا کتاب ته لاسرسی لري، کتاب لوسته او وی ټیکنالوژي ته هم لاسرسی لري، مګر هغه سیمې چې الته هغه کتاب ته لاسرسی نه لري ټیکنالوژي ته هم لاسرسی نه لري. اوس که تاسو وګورئ په دې وروستیو کلونو کې څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کړی یا مثلا کتاب پرمختګ کړی، هغه موږ ټیکنالوژي ته موږ نږدې شوی یو. یعنی د ټیکنالوژي پرمختګ اساس فاصله کتاب دی، داسونه ده چې بیل کتاب بشوکی اساس کتاب دی، ولی کله چې اوس د ټیکنالوژي د اوج په وړاندې ته ورسیده کتاب ورو ورو شاته کیږي، داسې نه ده چې کاملاً بل منځ زی، ولی د لوست مینوالی کمی کیدی شي، مغه تخصصي خلک کتاب ولولي کیدی شي، مغه خلک چې هغه اړتیا لري د پوهنتون یا د تورتن روس دا اوس تاسو وګوري په افغانستان کې.
مننه محبوب صاحب، زه غواړم لند اخر کې کلان راته وي چې وخت هم کم دی، په وسنی دور کې چې طالبان واکمندي د دوی چلند خصوصا د کتاب د نشر او چاپ برخه کې تاسو څنګه ارزوي؟ آیا هغه خلاص لاس چې پخوا شاعرانو لیکوالانو درلوده وس فکر کوي لري که څنګه؟ لند کراته وي
څوک چې د پوهنتون دښمن وي، د کتاب دښمن وي، د زده کړو دښمن وي، د زده کړو مخنیوي کوي، نو طبیعي ده چې هغه به خپل دښمني پالي. له بده مرغه د طالبانو دښمني له کتاب سره، له قلم سره، له سواد سره دا د تیر او وشتو کلونو را په دې خو روانه ده. تاسو که د طالبانو اوله دوره وګورئ، هغه وخت هم دوی د کتاب سره دښمني کوله، کله چې د جمهوریت په وړاندې جګړه کوله هم مکتبونه یې سوځول، د پوهنتون محصلین یې وژل، او کله چې دغه د اوس وخت رسیدلی هم پوهنتونونه تړلي، د افغانستان نیمه برخه له کتاب، له لوست، له قلم، له دغه ټولو نه برخمنه ده. نو کچېری په تغه تیرو 300 کلونو تاریخ ته د افغانستان وګورو، یوازینی دوره، یوازینی خلک چې د کتاب دښمنان دغه طالبان دي.
محبوب شاه محبوب د کابل پانتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال، ډیر مننه کوم چې په دغه پروګرام کې مراسم خبري وکړي، د کتاب د نړیوالو ورځې په مناسبت خپل نظر او تحلیل مو له موږ سره شریک کړ. درنو لیدونکو او اوریدونکو، اوس به ورشو د خیبر پختونخوا 400 ته د زمکنیو توتانو یا استرابيري په ارتباط باندې یو ریپورت لرو. که زمکنی توتان مخوخیږي نو دغه ریپورت وګوره او واوره.
عزیزالرحمن مینوم دی رسرکی د بازار اوسیدونکی من، دا مونږه د ډیر شو قانونه د ډیسټابری د فصل کرو په دې باندې چې سمره نن سبا تاوانونه ډیر کیږي، ټیک د چ پیداوار هم خدي خو گرانی شو، یو پسلور چنده گرانی شو، نو ټیک د چ د دې آمدن ډیر دی او دا خ پیداوار دی، خو سمره پورې لکه په دې باندې بارانونه رالو، نو د هغه بارانونه د دې هغه فصل متاثر کو، دا لکه داغه پیداوار نیم پنیما کم شو. داغه نه علاوه په دسه یو فصل ورچند خوره ګران شوی، د ویانې په ګران شوی، مرزونه په داغه نه علاوه راځي.
لاول لاول چستابرو لګیدنو 25 روپے کیلو وا، کم چې د ملچ او د ټنل سټابرو وا بیا را له 280 لا ابل او بارانو شو، یک دم را له داري 200 لا په 220 ډیر په ګران خرسي خپل سټابري، ولې د بارانغه افیکټ دی نو کوم سره موږ سره خو سٹوریج وي، موږ به دا ارزان اسٹابلش سٹور کوله او په ګران قیمت به خرڅوله، نو یو یو زمیدار ته پیدا رسیدا، نه چې انډسټریلس او کوم مالدار خلک دا وي دا پیدا رسیدا. د دې منډه اسٹابلش دا د لنډی کوتل ته دي، دا کابل ته دي، دا چې نو اسلام آباد ته دي، ډیر لګ لګ خارونه ته دي او لنډی گاونډي هوا تم دي. اوس موږ له پکار دي دا دوبه ته سول دي، خو الته دې هغه ډاکومنټیشن او فارمیلیټی دومره زیاته را چې هغه ته تو ګورن بس مړی پرې دی دی دا
زمانو معشوق معشوق ننګرهار نو په سرکه کې منډې لګېدلې ده، د منګ چې روزانه راځو د جلال آباد لپاره د کابل لپاره سوداګانی کوو، د لارې مسله صرف دا ده چې منګ په شتاب باندې ډیر انتظار کوو، ګاډي زمنګ لیټ کیږي، دا د سیو نازک دغه دی چې ډیر نازک دی، نو به چې موږ په ګنټو ګنټو ولاړی چې موږ ته دغه د سبزی او کده سټابری او کده فروټ په حساب باندې به چې موږ ته وخت زر راکی راته لکه کو کیشته می کوم اصلي اخوې کدی خوې، نو به چې موږ زر پاس کی، ولی چې دا د سیو شه دی چې دا ډیر په ګنټو ګنټو کې خرابېږي.
زما کنه ته تانیا سټرابيري په ارتباط باندې دغه ریپورت واوري دا ولیدم. اوس هم د کرکټ د ملي لوبغاړو اختریز پیغامونه تاسو ته خبرو.
زه ابراهيم زدران دي ازادي راديو ټول اوريدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم.
زه يوسف زازي ما دي ازادي راديو ټول اوريدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم.
سيد شهزاد د ازادي راديو ټول اوريدونکو اوريدونکو ته د اختر مبارکي وایم.
السلام عليكم زه امير حمزه د ازادي راديو ټول مينوالو ته کوچني اختر مبارکي وایم. هله لرم خوشاله او سوکاله اختر ولرې.
السلام عليكم ګرانو هیوادوالو افسر زازي ما د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ازادي راديو له طریقه خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. او الله تعالی مروزه تراویح عبادتونه خپل دربار کې قبول منظور وکړي. مننه.
شنو ونو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلا بند نستایا ما دشنو
نغمه ناویلی
لمسیان را ته ناوی فکر کی سکه چی انا خډیره مقدسه کلمه ده
د اختر ځنګړې خبرونه
د شګه شایس ټول په ویښتانو کې او د ناري نه شایس
دا کم کی اختر په ورځ کې لا ازادي رادیو
سلامونه اختر مبارک شه زونه روزی تاتونه او عبادتونه مقبول شه خپل ټول مینوالو هیوادوالو خپلوانو دوستانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او دعا کوم چې له هر نوع الهي آفات څخه تاسو ټول په امان کې اوسئ او له خپل درنو کورنۍ سره ښه شي ولرئ
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio